السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه خپرونه اوري. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوي او په ازادۍ میلمه کې درته له ژورنالیست استاد حمیم سره مرکه شوې ده. په دې اړه چې دا دواړه خپرونې واورئ، دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې د یوې سروې موندنې ښودلې چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو پیسو مرستو ویش اغیز کړی، خو ولې د خلکو اقتصاد کې ژور بدلون نه دی راغلی. په دې اړه درته یوه تحلیلي مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د شاوخوا شپږ لکه بې اسناد افغان کډوالو ستنېدا په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي لاسته راوړنو ته یو ګواښ دی. امریکا غږ د دغه سازمان په حواله پرون دوشنبه راپور ورکړی چې په راغلو افغان کډوالو کې شاوخوا دوه لکه داسې ماشومان شته چې د پولیو واکسین نه دی ورته شوی. پولیو یا د ماشومانو فلج هغه ناروغي ده چې نور نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو افغانستان او پاکستان کې لا له منځه نه دی تللی. د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې داسې مهال ښیي چې د دوی په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ په سیمو کې د واکسیناتورانو ټیمونه خپل فعالیت کوي. پاکستان کې د 2024 کال له پیل راهیسې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه یې په دیره بوکتي او بله چمن سیمه کې ده. افغانستان کې لاسه کال د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونه زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسېږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي، له شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي، 4,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسي چې بیړني لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې په اتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 6.3 درجې وشوې چې له امله یې 40,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي او 215,000 کسان هم په بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. دغو زلزلو لومړی هغه د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 وشوه او بیا وروسته نورې زلزلې پسې تکرار شوې چې هلته یې ناورین پراخ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر امریکا تور ولګاوه چې اسرائیل ته په سوریه کې د ایران پر قنصلګری د برید لپاره شین څراغ ورکړی دی. د اسرائیل په دغه هوایي برید کې چې تیره اونۍ وشو، د ایران وو پوځي چارواکي ووژل شول. په دغو ایرانی چارواکو کې د جنرال محمد رضا زاهدی په نوم د ایران د سپاه پاسداران د قدس څانګې لوړپوړې قومندان هم شامل وو. اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویلي چې عبداللهیان پرون دوشنبه اسرائیل ته د دمشق د برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. بل لور ته په لبنان کې د ایران له ملاتړه د برخمنې ډلې حزب الله مشر حسن نصرالله هم اسرائیل ته د غچ اخیستنې په پار د ایران د پوځي ځواب ملاتړ کړی دی. حماس وایي چې د غزې د اوربان په تړاو د یوې هوکړې وړاندیز شوې مسوده ارزوي. د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکا یې ترهګره ډله بولي، یوې سرچینې فرانس پریس آژانس ته ویلي چې دغه هوکړه د شپږو اونیو اوربان پر مهال د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو د تبادلې په اړه ده. معلومه نه ده چې د هوکړې په متن کې د څه شمېر اسرائیلي یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه شوې، خو فرانس پریس وایي په بدل کې به یې 900 فلسطیني بندیان خوشي کیږي. حماس د تیر اکتوبر په 1 په اسرائیلو په برید سره شاوخوا 250 کسان برمته کړل چې لسګونه یې تیر نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربان پر مهال تبادله، خو 130 شاوخوا لا هم له دوی سره یرغمل دي. د غزې د اوربان په اړه خبرې پرون په قاهره کې پای ته ورسېدې، خو ټاکل شوې چې دوه ورځې وروسته بیرته پیل شي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنګي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادعا رښتیا ثابته شي، هغه به د کیف د وړتیا د زیاتوالي ښکارندوی کوي چې کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو بریدونه وکړي. دا خبرونه اوریدونکو که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼه آدرس دی ازادي راډیو .com. لکه وړاندې مې چې په خپرونه کې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادۍ میلمه. خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور را واخلو چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو په اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی د دغې سروې موندنې هم خپرې شوې دي. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوري به یې واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندویې ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغېزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسعود مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نغدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نغدو پیسو د توزیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغېزمنې دي. د اقتصادي منطق دا دی چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چېرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کېږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کېدلی سي یوې کورنۍ وریجې او لوبیا اړتیا ولري یا غور ته ډېر ارزښت ولري، یوې بلې کورنۍ ته کېدلی سي غنم او غوړې ډېر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دی دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سږ میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
و موریدل چې ملګری ملتونه وایي له افغانانو سره د دوی نقد مرستې مؤثرې او اغېزمنې وي. که څه هم ملګرو ملتونو د خپلو نقدو مرستو اندازه نه ده یاده کړې، خو د سیګار په راپورونو کې راغلي چې شاوخوا 3 میلیارده ډالر افغانستان ته د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته استول شوي. ولې دغو نقدو پیسو د افغانستان د خلکو اقتصاد په ژوره توګه نه دی بدل کړی؟ ولې لا هم په ټولنه کې د بېوزلۍ ټغر خپور دی؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو د کتونکي یاسر احمدزي نظر پوښتلی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله پخوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې که هند کې وګورو، دې خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د ته ورته نور مسائل هغسې چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کېږي. خلک فقط هغه څه ته چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړې، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړې، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل پخوا هم په دې اته په دې 30 کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو، که هغه به هر رقم منافع و، که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی. دغه قراردادونه نور و وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه تا د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي، زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
بله، احمدزای صاحب، نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یې یادوئ، څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9-10 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بېرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستې وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي، ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا ساحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمان څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ دي.
د چارو شنونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده، اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره، او سم راځو نیمه نړۍ او ورپسې د ازادۍ میلمه پروګرام له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم،
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. پیاوش میر کورنیو کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وي، خځې او وړین جونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه لوړوي.
ایوا لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول، زه کومه نور کارونه ده کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې مې لیدلي چې حتی بچهدانی د باندې راوتلی وي، یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بې رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اردون کو خواهی تاسو هم لیدلی بی چی کلا مناسبتی و رازی لکه اختر را نجدی بی، اکثر میرمنی حدسا که بی چی پا کور که بدلون را ولی خونی رنگ بی، فرشون مینزی، پخلنزای منظمه بی، لده سرا سرا نور حقا چاری هم تر سرا که بی چی داکتران دی خزول پارا دران کارو نورتوائی. د کابل اوسیدونکو راهیله وایي چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي، په خپل وړي لور هم کار کوي.
ایوا لور لرم چې هغه تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوخي منزل ماشومانو قرارول، یو پخلای ډوډۍ پخول، زه کومه نور کارونه ده کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کې و.